ګوالی وای هغه مسافر چې پرون د شنبه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو يرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شوی دی.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروگرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره ځنګړې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښ شي چې د کابل ورسپانو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان د سولې اړتیا په دې برخه کې د پاکستان رول او د امنیتي وضعیت په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځنګړې کړي دي. انیس دولتي ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په بے بنسټ خبرو له ترخو واقعیتونو تختی. په سر مقاله کې راغلی د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستان دښمنان نه دي او په پاکستان کې مش طالبان اسلام آباد ته ګواښ نه پیښوي. د سر مقالې لیکوال ویلي مشاهد حسین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر پر مهال وویل چې دوی نشي کولی په یوه وخت طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان د چارواکو خبرې په دې معنی دي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي او د طالبانو د فعالیتونو هدف هم یوازې د افغان حکومت ځپل دي. سرخط خپلواکي ورسپانه هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او د پاکستان د پاوز د ویان اسیم باجوال قول پکې ویل شوی چې د افغان سولې خبرې له کابل څخه د معلوماتو له افشا کېدو وروسته په ټاپه ودرېدې. په سر مقاله کې راغلی د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ملا عمر د مرګ خبر باید پټ ساتل شوی وای تر څو د افغان حکومت د سولې پروسه بریالی شوی وای. د سر مقالې لیکوال ویلي پاکستان غوښتل د سولې د خبرو په پلمه افغان حکومت په تور نه خود پسې ولیږي. خود لیکوال په خبره خدا و چې افغان حکومت په مناسب وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړ. د ورسپانې په باور پاکستان هغه وخت د سولې ډول غاړې ته اچوي چې د نړیوالو تر فشار لاندې راشي او یا یې هم هدف د امتیاز ترلاسه کول وي. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي د داعش ګواښ ته په کتو باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله ویل شوي د پاریس حمله وښوده چې د داعش ګواښ د افغانستان له پولو اوړي او ټولې نړۍ ته متوجه دی. سرنوشت ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاریس له حملې وروسته په اروپایي هیوادونو کې پر افغانانو او نورو مسلمانانو باندې شرایط سخت شوي دي. په مطلب کې راغلي په هغو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو د قبولۍ چانس هم کم شوی او په مطلب کې په اروپا کې د میشتو افغانانو په حواله لیکل شوي چې ژوند یې تریخ شوی او په لارو او کوڅو کې کلک څارل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلاره خوګ دی جانانه درې واړه پرګدام تاسو راځم. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی پلوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کدرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولی شي او آیا له خپل وطنه تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګه کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ګرو له افغانستان اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاری ښودل شوی. خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګتل دوستانو هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې 60 کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال درته درکم چې یو کس چې د ډیر معتبر پنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډیرولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی دی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیلی یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شومه، خو هغلته به مثلا څرک ولګېد، دلته به څرک د کار ولګېد، هغلته به چې هغه شو بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیلی وای، نظر دلته چې زه ناهیلیتوب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سبون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرم، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرم.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د خراتونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډیره وي د کمزوري اعظم خواندان له خراتونکو بیزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعض سرچینو نه تله موږ اوس اورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع، دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې په ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی. کله چې څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې داسې یو په ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرال نه سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه هم زولو چې تاندې څانګې اوري. نامنی او بیکاری به وی دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار ل خپل وطن تیښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبرې اورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن می، نو زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ باید دلته پاتې پاتې شو. د مور تداوی په دې حالت کې وطن پرېږدم، مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو که موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي، دغو په وړاندې مقابله او دغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غلطه یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کې وي پیدا دی هواده پاره ایده. نه دیده پاره چه مرز چه پایداش مو بطی تک تو که مرز نمیده ده بگوسیم.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن
ملګرو څو نور محصلان غرڅنې ساهو نسیم محمدي او عائشه قاضي دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه
د شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه په وطن پریږدم د وطن مرهون یم هغه حق به ورته ادا کوم که زه ادا نه کوم نو د یو بیسواد ځوان جلی هلک نه بچی هلی باید حق ادا شي
په افغانستان کی قدرونه کمیږي خپل وطن ته خدمت نه کیږي نور وطنونو ته بیا نو التم چلاټ شي الته بولانی او برګر او دغه شانو کی دوی وظیفه کی نو چې دلته راشي بیا دلته غټ غټ خبرې کی چې مونږه الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه ان شاء الله که زه فارغه شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی
زه هرګس نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملک ته لاړ شم زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو ترڅو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو همغه یو وخت ودی ک مونږ ته رسیږي په همغه باندې خنات وکړو مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ خپل ملک ته لاړ شو بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو دوه ملکون خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي
دوستانو ننګ تل هم وای چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم خو ما د خپل ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغو سره کومک وکم دوی کلار شي د خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري دوی ته پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي وروستی آرمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کی نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو موږ دلته هغه فزیکی شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو دغه چورته ووهي چې آخر د دوی آیا میراث بدی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولېږل شي که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کیږي
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالت سخت حالات راغلي خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې دی وایي چې ځوانان دي د دولت په تمه نه خوري بلکې لځانه دی پوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي
تخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي یو دوام موږ په افغانستان باندې یو اعتماد لري افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهین دي ولې په دې باید دوی متوجه واوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي موږ د 1900